있는 아우아지아.
는 아우아지아.
دا نن وضعیت د خپرونې ډیرو قدرمنو اوریدونکو ستړي مشئ. ستاسو د سوکالۍ او خوشحالۍ په هیله زه ناشا واشنا د روانې خپرونې کوربنه یم. په روانه خپرونه کې درته د نن د وضعیت په اړه د سیمې او نړۍ خبرونه او همدارنګه د سیمې او نړۍ د ننني وضعیت په اړه درته رپورټونه هم لرو. خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته.
السلام علیکم درنو ریدونکو، زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم. نن یو ځل بیا یو شمیر ښځو د کابل په ښار کې د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو دپاره اعتراضي مظاهره وکړه. دا ښځې نن د کابل د ښار د شارنو په سیمه کې د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت مخې ته راټولې شوې وې. د کار، ډوډۍ او ازادۍ شعارونه یې ورکول. یوې میرمنې وویل چې طالبانو په موږ فشار راوستی دی، موږ ازادي غواړو، ډوډۍ غواړو او کار غواړو. دغو میرمنو همداشان د پنجشیر په ولایت کې د مظاهرو په ملاتړ هم شعارونه ورکړل. ولمه ورځ د پنجشیر په ولایت کې یو شمېر اوسېدونکو د یو ځوان په وژل کېدو د ولایت مخې ته اعتراضي مظاهره کړې وه. طالبانو د پنجشیر په ولایت کې د دغې ډلې د افرادو په واسطه د دې ځوان وژل کېدل تایید کړي او هغه یې یوه سهوه بللې ده. په پنجشیر کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست خبریالانو ته په اعلامیه کې ویلي دي چې د دې پیښې مشکوک عاملین نیولي دي. افغان میرمنو په نننۍ مظاهره کې په افغانستان کې د عدالت د تامینولو شعارونه ورکول. د افغانستان د مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی نوم د 2021 کال د فساد او سازمان شوو جرایمو په لیست کې شامل شوی دی. درو سولوان د فساد او سازماني جرایمو د راپور ورکولو د پروژې یو بنسټ ایښودونکي ویلي دي. غنی د پراخ فساد او بې کفایتۍ نه خیر لیده، خپل ولس مرګ او بدمرغۍ ته پرېښود چې وکړی شي د عربي متحده اماراتو په شان په اخلاقي ګنداب کې د پخوانیو مفسدو دولتي چارواکو سره ژوند وکړي. محمد اشرف غنی تر اوسه په دې حق لا څه نه دی ویلي. ښاغلی غنی د روان کال د اګست په 15 کابل ته د طالبانو د راتګ سره سم د افغانستان نه ووت او ادعا شوې ده چې 1.9 مليون ډالر ځان سره وړي دي. خو ښاغلی غنی دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې یو خپلواک بنسټ په دې برخه کې څېړنه وکړي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د برلین د سارانوالۍ دفتر پرون د دوشنبه په ورځ اعلان کړی دی چې دوه افغان وروڼه یې د خپل خور په وژلو چې ناموسي قتل بلل شوی رسما تورن کړي دي. سارانوالانو ویلي دي چې 30 کلنه ښځه چې د دوه اولادونو مور وه 15 میاشتې مخکې په دې خاطر وژل شوې ده چې د هغو مقرراتو نه سرغړونه کړې وه چې د افغانستان په ډېرو برخو کې د ښځو د چلن په حکله نافذ دي. دغه وژل شوې میرمن د خپل افغان میړه نه جلا شوې وه. په جرمنی کې پولیس وایي چې سکال 1000 غیر قانوني مهاجر یوازې د پولند سرحد نه جرمني ته وروخت دي. اروپایي ټولنې ویلي دي چې د بلاروس رژیم د خپل خاور نه په استفادې دغه مهاجرو ته اروپا ته د تګ زمينه برابره کړې ده. په دغه مهاجرو کې چې د پولند د پولې نه اروپا ته اوړي د منځني ختیځ، افریقا او افغانستان اتباع شامل دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د افغانستان، تاجکستان په پوله د امنیتي وضعیت په حق له اندېښنه څرګنده کړې ده. د روسیې د تاس خبری آژانس د راپور لمخې پوتین پرون د تاجکستان د جمهور رئیس امام علی رحمانوف سره په غونډه کې دغه اندېښنه څرګنده کړه. پوتین ویلی دی روسیې د تاجک قواوو د تجهیزولو لومړۍ مرحله بشپړه کړې ده. د افغانستان له خاورې تاجکستان ته د سخت دریځو وسلوالو نفوذ د ماسکاو اصلي اندېښنه ده. د ایران د 2015 کال د اتمی تړون د احیا کولو لپاره د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ پرون د دوشنبه په ورځ د اتریش په پایتخت ویانا کې بیا خبرې پیل شوې. تهران ویلي دي د دې خبرو په نتیجه کې باید په ایران د امریکا لګول شوی بندیزونه لرې کړی شي. د اروپایي ټولنې نطاق په ټویټر کې لیکلي دي چې د خبرو اتم دور پیل شوی دی. هغه ویلي دي چې د ایران د جمهور رئیس ابراهیم رئیسی په وخت کې د خبرو اووم پړاو د دسمبر په 1 بې نتیجې پای ته ورسید. رپورټونو له قراره هغه وخت ایران ځینې نورې غوښتنې کړې وې. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه خبرېږي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان خبریالانو ته ویلي دي ټاکل شوی ده چې متحده ایالات او روسیه د جنوري د میاشتې په لسمه د اتمي وسلو د کنټرول او نورو جنجالونو همداشان د اوکراین په سرحد کې په جنجالونو خبرې اترې وکړي. د دې غونډې نه وروسته د جنوري په 12مه د ناټو او روسیې او بیا د جنوري د میاشتې په 14مه په اروپا کې د همکارۍ او امنیت سازمان غونډې کوي. د اوکراین په سرحد کې د روسیې د نظامی فعالیتونو په حق له اندېښنو باوجود د امریکا د ملي امنیت د شورا ویان ویلي دي چې د ماسکو او واشنگټن ترمنځ په دې خبرو کې به د اوکراین په برخه کې کومه پریکړه ونه شي. روسیه د اکتوبر په میاشت کې د اوکراین سره په ګډه پولي تقریبا 3000 عسكر ځای په ځای کړی وو، خو اوس د غشمیر 1300 تر رسیدلې ده. د بلاروس جمهور رئیس الکساندر لکاشنکو په اساسي قانون کې د داسې بدلونونو طرحه خبره کړې ده چې تر 2015 کال پورې په واک کې پاتې کېدل شي. نو وړي د 2020 کال په انتخاباتو کې ځان د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان کړی دی، خو سیاسي مخالفان وایي چې په انتخاباتو کې ټګي برګي شوې ده. اسرائیل نن د سیشن وی پورې د سوریې د لټاک یا په بندر هوایی بریټ کړی دی. د ریوټرز خبری اژانس د سوریې د دولتي مطبوعاتو له قوله خبر ورکړی دی چې د دې بریټ لامل چې په دې میاشت کې دویم بریټ دی په سیمه کې یو ګودامو راخسته دی او نږدې ودانه یو ته زیان رسیدل دی. په امریکا کې د دسمبر په 20مه د کورونا د وبا او د هوا د خرابوالي لامل د زرو نه زیات پروازونه لغوه شوې دي او په امریکا کې د ساري امراضو د حکومتي ادارې متخصص د حکومت نه غوښتل چې په داخلي پروازونو کې هم د واکسینو مسله ضروری وګرځوي. او په یمن کې حوثي اغیانو چې ایران تر شا ولاړ دی نن د دسمبر په 28مه ویلي دي چې د پایتخت صنعا هوایي ډګر ته په موقتی توګه د ملګرو ملتونو الوتکو ته د پروازونو اجازه ورکړې ده. روسانو د پروازونو د سعودي عربستان په مشهي د ائتلافي قواو د هوایي بریډونو له عمله بند کړیو. روسي اغیانو په 2014 کال کې د رسمي حکومت نه پایتخت صنعا او د یمن ګنشمیر شمالي سیمې نیولې دي. د یمن په جګړه کې تر اوسه پورې لسکونه زره خلک وژل شوی دي او ملګرو ملتونو دغه حالت د نړۍ تر ټولو ناوړه بشري ناورین بللې ده. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگټن.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو تاسو له امریکا غږ آشنا رادیو نه د نن او وضعیت د خبرونه اوریدونکو یاست. د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. دا هم د سیمې او نړۍ د نن په وضعیت رپورټونه. د مالی وزارت چارواکي وایي د ولسی تړون ملي پروګرام نشته و زره نه بشپړ شوی پروژې چې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق او د نړیوال بانک لخوا تمویلېدلې د تمویلونکو لخوا د مرستو د بندېدو نه وروسته کارونه بند شوې دي. ساختماني شرکتونو یو شمېر خوندان وایي چې د دوی پورونه هم نه دي ورکړل شوي. په دې اړه نور تفصيل د امریکا غک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د مالی وزارت وان احمد ولی حکملوی چې د ولسی تړون د اسکلند ملي پروګرام د نړیوال بانک او د افغانستان د بیا رغونې وشي صندوق ARTF لخوا تمویل دي چې په افغانستان کې د اګست په 15مه ورځ د بدلون وروسته د تمویلونکو ادارو لخوا د زرګونو انکشافي پروژو تمویلول بند شو چې ورسره نږدې وزره پروژو کارونه په نابش پر ډول هم پاتې شوي دي.
اسکلند پروګرام او د مختلفو دورې د لولې د اوله دوره چې و د 2022 کال تر پای پورې د 2022 کال دسمبر میاشت پورې ختمېدل. په دې جریان کې دوی شاوخوا 15,000 پروژې پوره کړې دي او تقریبا 9,000 نورې پروژې وې چې یا شروع کېدونکې وې او یا هم شروع شوې وې، په نیمه پاته وې. خو دغه تحولات راغله نو ورلډ بانک خپل ټول قرارونه چې په افغانستان کې وه معطله کړه، نو اوس دا معطله دي.
د مالي وزارت وایي ویل چې د مختلفو چینلونو له لارې تمویلونکو ادارو سره اړیکې نیول شوي، هوسه کېږي چې ځای ادارې بیرته پر نابشپړ شوو پروژو د کار بشپړېدو ته ستنېږي تر څو د نابشپړ شوو پروژو کارونه بشپړ شي. د مالی وزارت د معلوماتو پر اساس د ولسي تړون د لس کلن ملي پروګرام د لومړۍ دورې لپاره $1,000,000,000 په پام کې نیول شوي وو، چې شاوخوا $300,000,000 د ملي دسترخوان د پروګرام لپاره ځانګړي شوي وو او پاتې نور د ولسي تړون د پروګرام لپاره بیل شوي وو. د مالی وزارت وان احمد ولی حکمل وایي چې د نړیوال بانک په مرسته د ولسي تړون ملي پروګرام 15,000 پروژې بشپړې شوي، خو د نابشپړ شوو پروژو پیسې هم دغه بانک سره پاتې دي. تېره اونۍ کابل کې ساختماني شرکتونو په لسګونو مسؤلینو یوې غونډې ته وویل چې دوی د $600,000,000 په ارزښت تېر حکومت ته کارونه کړي، چې د یو شمېر ساختماني شرکتونو لخوا شوو کارونو په بدل کې هغوی ته پیسې نه دي ورکړل شوي. د یو ساختماني شرکت رئیس انجینر اسماعیل اندر امریکاغه غشنه راډیو ته وویل چې د دې شرکت تېر حکومت ته د $1,000,000,000 په ارزښت کارونه کړي چې پیسې لا هم ورته نه دي ورکړل شوي.
زه $1,000,000 پور په لرم، تقریبا هغه وخت پیسې د ما $1,600,000 کې دي، او اوس هغه پیسې د ما راغلي دي $1,200,000 ته، ځکه چې ارزښت افغانۍ له لاسه ورکړی دی. نو زه $1,000,000 افغانۍ دولت له مانه قرضداري ده.
د مالی وزارت وایي احمد ولی حکمل ویل چې د اګست 15مې د بدلون وروسته نړیوال ټولنې د بشري مرستو چارې هم سیاسي کړې دي.
یو دم تحول رالی دی، بې له دې چې امادګي ورته ونیسي او لږ پورته کښته وکړي، بس د الف څخه تر یا پورې ټول کارونه معطله کړل. په دې کې طبیعي ده، ځینې پیسې د شرکتونو د پرپاته دي، ځینې داسې پروژې دي چې 10% او 20% کارونه یې شوي دي، باقي یې پاتې دي، او ډېرې داسې پروژې وي چې د هیڅ شروع شوي نه دي. خو متاسفانه د دې تحول وروسته دوی نړیوالو یو دازنو مکه چې اقتصادي مسایل یا بشردوستانه مسایل یې هم سیاسي کړه او زموږ سیاسي حالت سره وتړل، ټول خپل کارونه معطله کړه او حتی خپل دفترونه د کابل څخه نقل کړل، ځینې همسایه هیوادو ته. خو بیا هم اسلامي امارات په مجموع کې ټوله بیا په خاص توګه د مالیه وزارت کوشش کوي چې بیرته همدغه ډونران حاضر شي او خپل پاتې پروژې پوره کړي.
د ولسي تړون ملي پروګرام له لارې د کلو د شوراګانو لخوا په خپلو سیمو کې د څښلو د پاکو اوبو، برېښنا، د کوچنیو بندونو او نورې دغسې پروژې پلي کېدلې چې ګټه یې کلیوالو ته رسېده. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د ولسي تړون پروګرام په افغانستان کې یوازینی پروګرام و چې په ملي کچه په کلو او بانډو خلکو ته خیر رسیده او په کلیوالو سیمو کې د بیوزلۍ په کمیدو کې مرسته کوله. دا کارپوهان وایي د دې پروګرام د بندیدلو سره به په کلیوالو سیمو کې بیوزلۍ او بیکاري نور هم زیاته شي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمي او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. امریکا د جمهور رئیس مرسیالا کاملا هریس وی طالبانو د میرمنو او نجونو سره د سم رفتار په برخه کې په خپل ژمنو عمل نه دی کړی. میرمن هریس وی چې امریکا په دې برخه کې یو لړ اندېښنې لري، بلخوا طالبانو په ورسي اقدام کې له محرم پرته د میرمنو په اوږدو سفرونو بندیز لګولې ده. پاموکي رپورت ده.
د امریکا د جمهوری ریاست مرستیاله کاملا هریس وایي چې طالبانو د نجونو او میرمنو سره د سم رفتار په برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. میرمن هریس د سی بی اس تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې له همدې عملی طالبانو سره اوسنی موقف نیولی، ځکه دا د امریکا د ملاحظې او اندېښنې وړ یوه ستره موضوع ده.
We are working through the UN.
موږ د ملګرو ملتونو او خپل نور ملګرو لارې هڅه کوو چې له طالبانو څخه په تیرېدو بشري مرستې برابرې کړو، څو ډاډمن شو چې هلته له میرمنو او نجونو څخه ملاتړ کوو. له طالبانو سره په هر بحث کې یو ستره موضوع دقیقا همدا ده، د میرمنو او نجونو وضعیت او حالت او له هغوی سره چلند او تعلیم ته د نجونو لاسرسی، لا ترهګرۍ سره مبارزه، او دا چې د دې تهدیدونو په وړاندې څه وکړو هغه خو هسې هم د خبرو برخه دي. بنان دا واقعي مشکلات دي.
خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر وایي چې هغوی د میرمنو له تعلیم سره مخالفت نه لري، اما د هلکانو او نجونو د یو ځای درس ویلو سره مخالفت موجود دی.
د اشغال یو بد خاطر چې موږ ته په تحصیلي میدان کې پاتې ده هغه دا چې دلته مخلوط تعلیم او دا د افغانانو د رواج و عنعنو مخالف هم او د اسلامي اصولو سره په تضاد کې هم.
طالب چارواکو په یو بل اقدام کې د یک شنبې په ورځ وویل هغه میرمنې چې غواړي اوږد سفر وکړي باید له نارینه محرم پرته په موټر کې پرې نښودل شي. دغه لارښوونه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت خپره کړې او له موټر چلوونکو یې هم غوښتي دي هغه میرمنې په موټر کې پرېنږدي چې حجاب یې نوي مراد کړی. خو د طالبانو دغه پریکړه د بشري حقونو د فعالینو او یو شمېر میرمنو لخوا غندل شوې ده. د بشري حقونو د څار څخه هیدربار ویلي دي چې دا نوی اقدام اساسا میرمنې نورې هم د زندانی کېدو په طرف بیایي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی میرمن شینکی کړوخیل په اوږدو سفرونو کې له محرم پرته د میرمنو د منع کېدو په اړه د طالبانو وروستی اقدام د خلکو سره ښکاره دښمني بولي.
فکر کوم د محرم له فلسفې څخه دوی خبر نه وو. په اوسني ژوند کې په هیڅ مملکتونو کې دغه مشکل نشته او دا مشکل حل شوی دی. او دوی د افغانستان 50% د تعلیم د پرمختګ د کار نیرو چې افغان میرمنې دي هغه فلجوي.
بلخوا د افغانستان د سیاسي مشارکت د شبکې شاوخوا شلو غړو د یک شنبې په ورځ په کابل کې د اعتراض په کولو سره د طالبانو له حکومته د تعلیم، کار او سیاسي مشارکت غوښتنه وکړه.
بازگشایی مکاتب دخترانه در سراسر کشور. 5. دادن حق کار و تحصیل برای زنان. 6. تأمین امنیت و رعایت حقوق اقلیت‌های قومی، مذهبی و جنسیتی. 7. دادن سهم فعال به زنان در بدنه حکومت.
د طالبانو په واکمنۍ کې د نجونو ښوونځي له بی برخلیک حالت سره مخ دي. په اکثریت ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ورکول کېږي چې ښوونځي ته ولاړ شي، خو په لس ولایتونو کې خلاص دي. نړیوال ټولنه په مختلفو لارو چارو کار کوي څو طالبان وهڅوي چې پاتې ښوونځي پرانیزي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خپرونه په منځنیو سپو 1290 او 921 کیلو هرتز او لنډ څپې 1515 باندې واورئ.
دا د امریکا غک آشنا رادیو نه تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اورئ. په افغانستان کې د 2018 میلادي کال له ستونزو او کړاوونو ډک تیر شو. په دې جنجالي کال کې ځینې هیوادونه هم ورسره په ستونزو کې وو. دا طالبانو ناڅاپي واکمنېدو تقریبا هر څوک حیران کړل. حتی په خپل دغه سخت دریځ ډله نه پوهېږي اوس څه وکړي. عوام افغانان په دې زړه نازله او حیران دي چې څه وشول او څه به کېږي. تفصیل پر بورډ کې اورئ.
د طالبانو لوی ستونزه دا ده چې څنګه د یوې یاغي ډلې نه په یو ګڼ ملیتي او پیچلي هیواد کې په یوې مدیریتي دولتي ادارې بدل شي. د امریکا او د ناټو متحدینو په څیر غربي هیوادونه دوه اندېښنې لري. لومړی دا چې وضعیت به خراب شي او په لسګونو زره افغان مهاجرین به بهر ته وتښتي، او دویم د القاعده شبکې په څیر تروریستي ډلې به بیا په افغانستان کې خوندي ځای جوړ کړي. د طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد وی لوی پیس دی هیڅ اندېښنه نه لري.
غواړو نړیوالو ته د امریکا د متحده ایالاتو په شمول ډاډ او اطمینان ورکړو چې د افغانستان له خاورې نه به هیڅ چاته زیان او ضرر متوجه نه وي. همداسې د سیمې هیوادونو ته، همدارنګه خپل همسایه هیوادونو ټولو ته ډاډ ورکوو چې موږ اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو او یا د نورو ملکونو په ضد استعمال سي او یا د هغو په خلاف استعمال سي. په دې اړه غواړو چې ټول نړیوال مطمئن اوسیږي، ډاډه اوسیږي، اسلامي امارت خپلو ژمنو ته متحد ده.
خو د عامو افغانانو دپاره کور، کار او خواړه لومړیتوب لري، خصوصا ښځې په ټولنیز ژوند کې د طالبانو د ظالمانه واکمنۍ رنځ ګالي. یوې معلمې چې نوم یې نه دی ښودلی خپله پریشانی داسې بیان کړه.
شد ما چی کنیم؟ آینده ما هیچ معلوم نیست. نه ماش داریم، نه درآمد داریم، نه کاروبار است، هیچ چیزی نیست. همه مردم بسیار نگران آینده خود است. یعنی فعلا مردم نان خوردن خود نداره. بسیاری کسای تصمیم میگیره که لوازم خانه خود بفروشه، خرج نفقه اولاد خود کنه.
د افغانستان د څیړونکو د شبکې یو مشر کیت کلارک لیکلی دی چې د طالبانو واکمنی یو ناڅاپي مصیبت و. په کابل ښار کې د غلام رضا په نوم یو دکاندار هم وی هر څوک له طالبانو ویره لري.
از طالبا کل عموما چیزی که شهروند افغانستان است ترس از طالبا داره، چون که بعضی جاها را مثلا وا گرفته از رشد و رشد یا مثلا ایجاد کرده.
یو لوی ستونزه چې طالبان ورسره مخامخ دی هغه د حکومتي نظام سقوط دی. د امریکا د وټلو په وروستیو ورځو کې تر 160,000 زیات افغانان د خپل هیواد ووتل. دوی اکثریت د نظام مدیریتي وظایف لرل، په مرستو متکی ادارو او اقتصادي سکتور کې په کار بوختو. ډیرو ملکی مامورینو حتی د طالبانو تر واکمنی دو څو میاشتې مخکې پورې معاشونه نه واخیستي او اوس ډیر لږ کار ته د تلو اراده لري، ځکه نه پوهیږي کله به معاش واخلي. طالبان او بهرني دولتونه ښایي راتلونکو میاشتو کې یو تفاهم ته ورسیږي چې په څه ډول په افغانستان کې د موجوده بشري بحران او قحطۍ مخه ونیسي. کومک رسوونکي د یو یاغي رژیم په احتمالي ملاتړ اندېښمن دي، خو طالبان د سنګيري چې د هغوی بریا باید د ښځو د کار کولو په څیر مسایلو باندې تر پوښتنې لاندې رانشي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استډیو نه ادامه ورکوو. کالیوی خوا د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د کرونا پیښو نوې څپې د دغه هیوادونو روغتیایي سیستمونه له ننګونو سره مخ کړي. له بلې خوا د کرونا نوې بڼې اومیکرون په امریکا کې د زرګونو پروازونو د لغوه کېدو لامل شو. د امریکا ولسمشر تیره اونۍ د امریکا په یو شمیر روغتونونو کې د ډاکټرانو سره د مرستې اولته د ماسکونو د ذخیره کولو لپاره د زرو امریکایي سرتیرو د استخدامولو پلان اعلان کړ. خو پوهان لا هم د کرونا د نوې بڼې د مخنیوي لپاره د واکسینونو پر لګولو ټینګار کوي.
د کرونا نوې بڼې روانونه په امریکا کې د الوتکو په پروازونو کې ګډوډي رامنځته کړې او د الوتکو د پیلوټانو او عملې د ناروغه کېدو له امله امریکا ته راتلونکو، له امریکا څخه د باندې تلونکو او په کور دننه په امریکا کې له 1,100 څخه زیات پروازونه لغوه شوي. په نیوجرسي په نیویارک هوایي ډګر کې کارونه د معمول سره سم روان دي.
زه دلته د جنازې لپاره راغلم، لدې عمله چې دا شخص مهم و ما دلته سفر کولو پریکړه وکړه، خو زه له هغه خطر چې د پرواز سره تړلی دی او ما منلی خبر یم. ځینې وختونه دا یوازې د یو شخص په اړه نه وي، دا د نورو شیانو چې په ژوند کې مهم دي په اړه دي. لدې عمله ما د سفر کولو پریکړه وکړه، خو زه د هغو خطرونو چې د کال په دې وخت کې د سفر کولو له امله راپېښېږي منلی دي.
د روغتیا د چارو پوهان خبرداري ورکوي چې هر هغه شخص چې هوایی ډګر کې وي خای د اومیکرون وایروس سره مخامخ شي. خو له جنوبی افریقا او بریتانیا څخه تازه را رسیدلې احصایې ښیي چې په اومیکرون مصاب کېدل روغتونونو کې د بستر کېدلو او یا د سختې ناروغۍ لامل نه کیږي. په روغتیایي چارو کې د ولسمشر بایډن سلاکار ډاکټر انتونی پاوچی داونی په روښانه ډول دا خبره وکړه.
When you have such a high volume
کله چې دومره ډیر خلک په کرونا اختبی دا بخای د کرونا پر شدت اغیز وکړي، نو که ډیر خلک د کرونا په کمه شدید باندې اختبی دا کار بخای د کرونا مثبت اغیز را کم کړي.
په داسې حال کې چې فاوچی د امریکا په روغتونونو کې د مرستې کولو لپاره د پوځیانو استخدامول، د کرونا د ازموینو زیاتول او د کرونا د مخنیوي د وسایلو د زیاتولو په ګډون د کرونا پر وړاندې د ولسمشر بایډن اقدامات ستایلي، خو هغه بیا هم د کرونا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د یوې اغیزمنې وسیلې په توګه د کرونا د واکسینو پر کولو ټینګار کوي.
موږ د خلکو چې واکسین نه دی کړی په اړه په ځانګړې توګه اندېښمن یو. په میلیونونو خلک چې د واکسین لګولو مستحق دي تر اوسه یې واکسین نه دی کړی. کله چې د اومیکرون په څیر وایروس چې په فوق العاده توګه خپرېږي موجود وي، په دغه حالت کې هغوی چې واکسین نه دی کړی هغوی تر بل هر چا زیات زیانمن کیږي.
د اومیکرون د زیاتېدونکي ګواښ له امله د لغوه شویو پروازونو سره سره په واشنگتن کې د ریګن ملي هوایي ډګر د کریسمس په ماښام له مسافرو ډکو.
دا ښه تجربه وه. یوازینی ستونزه د معمول یو څه زیات انتظار و. له دې پرته پرواز ښه او په وخت و، دا ډېر ښه.
په امریکا کې د کرونا دریمه برخه ناروغان د کرونا په نوي بڼه اومیکرون اخته دي. نوي خبري راپورونه وایي چې په امریکا کې په 60 ډول د ورځې 160,000 کسان په اومیکرون اخته کیږي.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون
خبرونه، څېړنه او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ، نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 30 دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه.
رپورټونه ته د واشنګټن د استډیونه ادامه ورکوو. په داسې حال کې چې د کووډ بحران د دوم کال لپاره هم د نړۍ د خبرونو د سرټکو مرګ سرټکی وو، د اقلیم بحران لا هم دوام لري. د امریکا غاک خبریال سټیو براګونه په 2020 کال کې د اقلیم بدلون د مهمو پیښو په اړه رپورټ برابر کړی چې لا نظرانه یوسف زئی اوري.
د جنوري په میاشت کې ولسمشر جو بایدن د لوړین وروسته امریکا د اقلیم د بدلون په اړه د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ تګلاره بدل کړه.
زما په نظر مونږ لا دمخه د اقلیم د بحران سره د مقابلې لپاره ډیر انتظار کړی دی، مونږ نور انتظار نشو کولای.
د کولمبیا په پوهنتون کې د حقوقو پروفیسر مایکل جرارد وای بایدن هدف وټاکو چې د 2030 کال پورې د امریکا د شنو خونو غازونو نیمایي تر کم کړي او دغه هدف ته د رسیدو لپاره یې ګامونه پورته کړل.
The Biden administration has rejoined the Paris Climate Agreement.
The Biden era the Paris the climate tadun sarai uzai shwa pashmano ye amal kawlo process bya pail kra us congress the energy de zirbina wala para de paisi jan gade kidi di america bir taraghla
but there still
magar de hilo aw amali gamuno tarmans la ham watan maujood de che pade lumri kal ki ehsas shwe de
کیټس وای بایدن د کانګرس لاري د خپل اقلیم اجنډا لوی برخه تر لاسه کول لپاره مبارزه کړي او د فاسل تیلو پراختیا دوام ورکړي. په ورته وخت کې زمکه ګرمېدو ته دوام ورکړي. د 2020 کال په احتمالا په 13 کلونو کې په ریکارډ کچا د تر ټولو ګرم کال وي. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز سیډونکو جوزف میچکټ وای سخت او جدي پیښې عادي شوې دي.
Need to get ready for these effects to come in.
مونږ باید د غیزو ته چمتو اوسو. دا به خطرناک وي که مونږ خپل کوکخ وکړو نو دا به اداره شي، مګر مونږ اړتیا لرو چې د دې لپاره چمتو اوسو او مونږ نور هم ډیر څه وګورو.
مګر ساينس پوهان خبرداري ورکوي چې نړۍ د غواخونو په مخنیوي کې پاتې راغلي. د کرونا وبا سره د یو سمبارزې وروسته په 2020 کال کې د شنو خونو غازونو اخراج بیرته راپورته شو. څارونکو د نومبر په میاشت کې په ګلاسکو کې د اقلیم په سرمشري غونډه کې ناهیلي وو.
مونږ د هغه په پرتله ډیر پرمختګ ولې چې مونږ فکر کاوه هیڅ کله امکان نه لري. خو په ورته وخت کې دوه هم حقیقت دا دی چې مونږ د ننګونو د مخنیوي لپاره چې څومره ژر د حرکت کولو اړتیا لرو هغومره نه کوو.
ساینس پوهان وایي چې د سمکه د تودوخې د زیاتې دو سره بناورینونه هم دوام وکړي. خدا په مونږ پورې اړه لري چې پریکړه وکړو څنګه د مخنیوي کولای شو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې رپورټونه واوریدل. د نن او وضعیت د نن شپې د خبرونه لپاره راټول کړي رپورټونه هم دا و چې تاسو ته وړاندې شو. په څو لنډو شیبو کې د روایت امروز خبرونه پیلېږي، دا غي اوریدل هم مه هیروي. که غواړئ چې بیا ځلې خبرونه واوري، البته کوم خبري شوی خبرونه چې تاسو په ژوندۍ بڼه د امریکا غاک آشنا رادیو نه اوري، که غواړئ چې دا خبرونه بیا ځلې واوري نو تاسو کولی شئ چې د امریکا غاک آشنا رادیو پښتو او دری ویب پاڼه پرانیزئ، هم دا خبرونه بیا ځلې اوریدلی شئ. ډیره مننه قدرمن اوریدونکو چې تر دې شیبې هم د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واوریدې او تل همکاري کوئ. او قدرمن اوریدونکو د ستاسو غږ خبرونه ته هم باید تیار اوسئ چې په خپل خبرونه کې برخه واخلئ، هغه موضوعات مطرح کړئ، هغه ستونزې مطرح کړئ، هغه مسایل مطرح کړئ چې د نورو وطنوالو درد دوا کړئ شي او د حل یو لار چاره ولري. وضعیت او شرایطو ته په کتو د حل لارې هم باید ولټول شي. نو هیله ده چې تاسو خګونه تر چارواکو پورې ورسیږي او تاسو هم وکړئ چې په خپل خبرونه کې برخه واخلئ. تر بیا هم په لوی او بخون کې خدای سپارم. شپې ورځې نیکمرغه.